السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم فایل په خبرونو باندې وکړو د ایران د بشري حقوقو یوې څارونکې ډلې حالواش ریپورت ورکړی چې لکتر لګه و افغان کډوال او د افغانستان ادبا د ایراني ځواکونو په ډزو سره وژل شوی دی د دغه سازمان په ریپورت کې چې پرونی خبر کړی راغلی دا پیښه د جمعې په ورځ د سیستان بلوچستان په ساروان سیمه کې شوې ده د راپورونو له مخې دغه افغان کډوال ایران ته د اوختو په محل باندې په د ایران په خاوره کې دننه د ایراني ځواکونو لخوا د سپکو درنو وسلو په ډزو سره وژل شوی دی د هالواش په انستاګرام باندې هم د دغې پیښې منسوبې ځینې ویډیوګانې خپرې شوي دي چې ازادي راډیو یې په یوازې سر نشي تاییدولی د افغانستان د ورزشي ټیم لوبغاړو په اسلامي پیوستون سیالیو کې د نقره او برونزو دوه نور میډالونه هم وګټل د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم کپتان محسن رضایی په 80 کیلو وزن کې وتوانید چې د نقره میډال وګټي د افغانستان دغه تکواندو باز د طلا د میډال د ګټلو لپاره له ایراني لوبغاړي علی اصغر علی مرادیان سره لوبه وکړه خو د راپورونو له مخې افغان لوبغاړي محسن رضایی ته د ورپېښې ناروغۍ په خاطر یې لوبه وبایلله هغه تر دې مخکې د اولمپیک د نایب اتل ماګومیدوف په وړاندې لوبه کړې وه چې هغه یې مات کړی و کاشم ماګومیدوف د آذربایجان په ګټه باندې لوبېده تر هغه مخکې هم محسن رضایی د عربستان لوبغاړي ته ماته ورکړې وه همدارنګه د ازبکستان لوبغاړي هم له مخې لرې کړی و د دغو لوبغاړو څخه مخکې د افغانستان د موی تای لوبغاړي د سرو زرو میډال د افغانستان په نوم کړی و د اسلامي پیوستون سیالۍ د نومبر له څلورمې پایله او تر یوویشتمې دوام کوي چې له افغانستانه شاوخوا 90 لوبغاړي پکې برخه لري لازادی رادیو خبرو تغواکی است د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د لویدیز بالکان هیوادو د سفر په لړ کې نن مونتینیګرو او سربیا ته ځي د جرمنی خبری آژانس ویلی واتفول د بوسنیا هرزګوین له چارواکو سره خبرو کې ویلي د اروپا په زړه کې سوله او ثبات یو اړتیا ده او د بوسنیا حکومت یې غوښتي چې د اروپایي اتحادیې په لور خپل سفر ته دوام ورکړي ازادي راډیو ته غواګی است د بریتانیا د کډوالۍ نوي بدلونونه نن پارلمان ته وړاندې کیږي د دایمي اقامې د انتظار موده 40 کاله پورې شوې ده د نوي بدلونو په طرحه کې هغه کسان چې د پناه غوښتنې منل کیږي باید 40 کاله صبر وکړي او بیا د دایمي استوګنې یا اقامې غوښتنه وکړي پخوا دغه موده 15 کاله وه او پناه غوښتونکو کولی شوای تر 50 کلو تیرولو وروسته د بریتانیا دایمي اقامه ترلاسه کړي دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
حجرې جوړښت پیژنو په دې لوست کې د حجرې حجره مو پیژندل چې حجره د چا لخوا کوښښ شوی و تاریخچه باندې پوسولو همدارنګه کومې درې عمومي نظریې چې ورکول شوی و چې د حجروي نظریو په نامه سره یادېږي او تر نن ورځې پورې د دوو نظریو څخه ګټه اخیستل کیږي هغه مو وویل او تر څنګ مو یې مایکروسکوپ وپیژندې او ډولونه مو وپیژندل چې مختلف مایکروسکوپونه څخه د مختلفو کوچنیو ژوندیو اجسامو په مطالعه کې څخه ګټه اخیستل کیږي نن ورځ راځو د حجرې یا ژوندکې جوړښت وایي چې حجره څه ډول یو جوړښت لري او خپل په جوړښت کې کوم ترکیبات لري داخلي محتویات یې بهرني ټولې چې کو تر بحث لاندې نیسو زموږ ستاسو درس به د دیالسمې صفې څخه تر اتلسمې صفې پورې دوام وکړي تاسو لکه څنګه چې وستونو په تیر سمفونو کې چې حجره چې ده ځینې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې له یوې حجرې څخه جوړ شوي دي چې د یونیسلر په نامه سره یادېږي او ځینې چې دي د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ شوي دي چې هغه د ملټي سلر په نامه سره یادېږي دغه کوم ژوندي موجودات چې دي په دوی کې هم ځینې یې حقیقي هسته لري او ځینې یې غیر حقیقي هسته لري چې کوم چې غیر حقیقي هسته لري هغه د پروکاریوت په نامه سره یادېږي پروکاریوت چې دی خپله د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوی دی چې پرو د ساده یا ابتدایه او کاریون د هستې په نامه سره دی، په معنا سره دی. پروکاریوت د کوم ژوندي موجودات چې پروکاریوت حجره لري، دوی د دوی هسته چې ده حقیقي نه ده، او د کوم هسته چې ده د خاص غشا په واسطه پوښل شوی نه ده. په دوی کې مایتوکندریا، ګلجي اجسام، رایبوزوم دا ټوله نه لیدل کېږي. یوازې په دوی کې نازکې رشتې لیدل کېږي چې دغه نازکو رشتو کې د دوی کوم ټوله پروټینونه، عضوي مواد چې دي، په دې کې په غیر منظم ډول سره پراته دي. او پروکاریوت چې دی حجروي دیوال هم خپل په ځان کې نه لري، او ډي ان اې چې ده د یو اوږد مالیکول په ډول سره پراته ده. حال دا چې په یوکاریوت کې د دې برعکس دی. او پروکاریوت چې دی موږ وایو د دې داخلي مواد چې دي هغه په پاشلي ډول سره پراته دي، یا هم د تار په ډول سره پراته دي، او دوی کوم د حجروي ویش هم نه لري، او د دوی کوم تارونه چې دي هغه په کروموزومونو باندې د حجروي ویش په وخت کې نه بدلیږي. چې پروکاریوت په ډله کې د الک بکتریا او د یو بکتریا شامل دي. ورپسې راځو یوکاریوت. یوکاریوت چې دی د پروکاریوت برعکس. یو چې دی د حقیقي په معنا سره دی، او کاریون د هستې په معنا سره دی. د یوکاریوت حجرې لرونکي ژوندي موجودات چې دی، د دوی هسته چې ده حقیقي ده، او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي، او دوی د حجروي ویش په وخت کې بدلیږي، او د دوی انساج ټوله یو ځانته یو مشخص جوړښت لري، ځکه چې ټوله برخې چې دی د دوی د حجرو داخلي. او یوکاریوت چې دی بیل ژوندي موجودات څخه نور ټوله واحد الحجروي او کثیر الحجروي ژوندي موجودات چې دی ټوله په څه کې راځي؟ په یوکاریوتا کې راځي. یعنی د دوی ټولو هستې چې دی حقیقي دي، او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي، او د دوی داخل کې موږ وایو ډي ان اې چې ده هغه په کروي شکل سره پرته ده. خلاصه داسې ویلی شو چې مایتوکندریا چې ده هغه په پروکاریوت کې وجود نه لري، او په یوکاریوت کې شته. همدارنګه اندوپلازمیک ریتیکولم، کلوروپلاست دی، ګلجي اجسام دی، هستوي غشا ده، او دغه کوم جوړښتونه چې دي دا ټوله په پروکاریوت کې وجود نه لري، مګر په یوکاریوت کې شته. که چیرې رایبوزوم ته راځو، رایبوزوم چې دی خپله پروټین دی چې په پروکاریوت کې چې دی وجود، رایبوزوم په غټ ډول سره وجود لري، او د میتوسس مرحله او همدارنګه حجروي دیوال هم په پروکاریوت کې نشته، مګر په یوکاریوت کې میتوسس مرحله هم شته، او حجروي دیوال چې دی هغه په نباتي حجرو کې تر سترګو کېږي. ورپسې راځو د حجرې جوړښت، غړي او دندې وایو چې د حجرې په جوړښت کې کوم غړي شامل دي او دندې څه شي. حجره چې ده هغه یو مشخص دا کوم یوکاریوت چې دي هغوی ټوله د یو مشخص غړو لرونکي دي، او دوی ټوله د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي. دغه ټوله حجرې چې دي د پروتوپلازم څخه جوړ شوي دي، چې پروتوپلازم خپله یو ژوندۍ مایع ته ورته جوړښت لري، یعنی ژوندۍ ماده ده. او موږ وایو دغه کوم یوکاریوت چې دی خپل په ځان کې دغه مشخصې برخې لري چې حجروي غشا ده، او په نباتاتو کې د حجروي غشا سربیره حجروي دیوال هم لري. بل د یوکاریوت ژوندي موجودات چې دی هغه سایتوپلازم هم لري او هسته هم لري. اوس نو راځو دغه کوم برخې چې دی په تفصیلي ډول سره ټوله پیژنو. لومړی راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال لکه څرنګه چې مو وویل یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کېږي. حجروي دیوال چې دی هغه د نبات سختوالي، نبات ته چورکي کلک جوړښت ورکوي چې د خارجي صدمات څخه ساتي. او د دغه د حجروي دیوال په جوړښت کې موږ وایي کلک سلولوزي قند وجود لري. سلولوز چې دی خپله سوقیمته قند چې په تېرو لوستونو کې موږ لوستلی وو، او دغه قند چې دی د سایتوپلازم څخه څسول کېږي چې خپله په مړو موادو کې شمېري کېږي. او حجروي دیوال چې دی د نبات و حجرې ته یو ماین جوړښت ورکوي، یو سم جوړښت ورکوي، او د دې ساختمان کلک ساتي. او حجروي دیوال چې دی خپله په درې ډوله ویشل شوی دی، یعنی درې برخې لري. لومړی چې هغه لومړنی دیوال یا هم پرایمري وال دی، ثانوي دیوال یا سیکنډري وال دی، او درېیم منځنی دیوال یا هم میډل لامیلا ده. دغه لومړنی دیوال چې دی هغه حقیقي دیوال دی چې د سلولوز څخه جوړ شوی دی او قرار لري. او بل ثانوي دیوال دی. ثانوي دیوال چې دی هغه د لومړي دیوال چې دا هم کلک او ډبل دی او خپل په جوړښت کې سلولوز لري، مګر منځنۍ دیوال چې دی هغه لاملات چې دی هغه غیر سلولوز ده. او د دوی دنده چې ده هغه د مثال د انساجو په جوړولو کې د حجرو سره مرسته کوي تر څو حجروي غشا ته. حجروي غشا چې ده د ژوندیو موجودات ټول حجرې چې دی هغه د یو نازکې غشا په واسطه ویشل شوي چې د سیل میمبرین په نامه سره یا حجروي غشا په نامه سره یادیږي. دغه حجروي غشا چې ده ډېر فعالیتونه سرته رسي. دوی یوازې د حجرې ساتنه نه بلکې د موادو انتقال د مثال د خارج څخه د حجرې داخل ته او د حجرې داخل څخه و خارج ته لیږدوي. دوی خپل په ترکیب کې حجروي غشا پروټین، شحم یا لیپید او کاربوهایډریټ یا قندونه لري. او د شحمو کوم جوړښت لري پکښې کې څو پورې دی. خپله شحم چې دی موږ وایو هغه په خپل جدي او دوه برخې لري. دغه فاسفولیپید چې یوې هایدروفیلیک ده چې هغه د سر خوا ده او بل یې هایدروفوبیک. ورپسې راځو سایتوپلازم او ارګانیلونو ته. سایتوپلازم او ارګانیلو، سایتوپلازم چې دی خپله یوه نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده چې هستوي غشا او حجوي غشا ترمنځ پرته ده. او د دې کوم خالیګات چې د هغه موږ وایو د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د جوراردین لخوا چې سوله تعریف کړل سو په حجره کې ولیدله. د جوراردین چې وو هغه دغه نظریات چې وو چې دا یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده وړاندې کړله. او د سایتوپلازم په داخل کې موږ وایو د کوم هستوي غشا یا هم اکټوپلازم د هستوي غشا شاوخوا برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه سیدیږي چې هغه د اندوپلازم په نامه سیدیږي او د حجروي غشا داخله برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه سیدیږي. نو سایتوپلازم موږ داسې هم تعریفولای شو چې سایتوپلازم هغه غشا مایع ده چې اکټوپلازم د اندوپلازم څخه چیکي جلکیا د اندوپلازم او اکټوپلازم پرې دوام لري، وجود لري. سایتوپلازم کې چې دی هم عضوي مواد او هم غیر عضوي مواد وجود لري چې دوی عضوي مواد کې پروتین، شحم او کاربوهایډریټ شامل دي او په غیر عضوي موادو کې مثال موږ وایو اوبه، مالګه او نور مواد شامل دي. او د هیڅ کله فزیکی بدلونونه مثال په سایتوپلازم کې فزیکی بدلونونه صورت نیسي. دوی نیمه مایع سول ماده چې د هغه په جامد مایع جیل باندې اړوي او همدارنګه ځینې وخت جیل چې دی هغه په سول باندې اړوي. او د سایتوپلازم په داخل کې انکلوژن باډي وجود لري چې دغه اکلوژن باډي چې ده هغه کې خپل په دوه ډول ویشل شوی ده چې په ځینې چې یوې چې دي غیر ژوندۍ موجودات په کښې کې لکه اوبه، خوراکي توکي او نور. او همدارنګه ورسره ارګانیلونه دي، ژوندي اجسام دي چې د دغو ارګانیلو په واسطه د خپل دندې چې کوي سرته رسوي. ورپسې د سایتوپلازم او وروسته راځو اوس نو د دې ټولو ارګانیلونو چې دي هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو، د دې جوړښت پیژنو او اساسي دندې پیژنو چې دوی په حجره کې څه دنده سرته رسي. لومړی راځو اندوپلازمیک ریټیکولم ته. اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په سایتوپلازم کې دا ټیوبو ته ورته جوړښت لري او د تقریبا د هستوي غشا څخه وروسته تر حجروي غشا پرې دا دوام کوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په ای آر سره هم ښودل کیږي چې خپل په جوړښت کې وي دي چې یوې ریټیکولم یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سیدیږي او بل یې د صاف یا هم اګرانولر دغه اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سیدیږي. دغه دانه لرونکي یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې ورته وایي دا ولې دی چې دی خپل په شاوخوا باندې د رایبوزوم وړې وړې دانې لري ځکه نو د دانه دار په نامه سره یادیږي. او صاف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې د اګرانولر په نامه سره هم یادیږي دی چې دی خپل شاوخوا د رایبوزوم دانې نه لري. او دغه دواړه چې خپل په منځ کې توپیرونه لري چې موږ وایو ګرانولر اندوپلازمیک رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د رایبوزوم په واسطه پوښل شوی دی، مګر سموت چې دی یا صاف چې دی هغه نه دی پوښل شوی. دغه چې دی دانه لرونکی چې دی هغه د پروټین د سنتیز او د همدارنګه د ترانسپورټ لپاره کار کوي، پټ د جوړولو لپاره کار کوي. یعنی دا کم چې رایبوزوم پر شاوخوا لري د هغه اساسي دنده د پروټین جوړول دي، او کم چې صاف دي د هغه اساسي دنده د شحمو جوړول دي. همدارنګه موږ وایو چې دوی چې دي په د رف چې دي یا همدانه لرونکي چې دي په حجره کې پروټین ډېر تولیدوي، لکه پانکراس، او بل چې دي په سمو چې دي هغه به په ځیګر او عضلاتو کې ډېر موندل کیږي. یعنی موږ کم چې پروټین ډېر تولیدوي هغه اندوپلازمیک ریټیکولم دي، او دوی په پانکراس کې ډېر وجود لري، او همدارنګه هغه ریټیکولم دي هغه په ځیګر او عضلاتو کې ډېر موندل کیږي، ځکه چې دوی د هغو لپاره شحم آماده کوي. همدارنګه دوی ډېر نورې دندې هم سرته رسوي، او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه موږ د ای آر په نامه سره هم یادوو چې خپل د ځانه دوی مختلف انزایمونه لري. ورپسې راځو رایبوزوم چې دی. رایبوزوم چې دی هغه یو ډول پروټینونه دي چې د اندوپلازمیک ریټیکولم همدارنګه د حجرې په داخل کې په مختلفو برخو کې قرار لري، او د دوی اندازه اساسي دنده چې ده رایبوزوم چې دی خپل په انزایمونو جوړول دي، او خپل رایبوزوم چې دی د نیوکلیک پروټین په نامه سره یا هستوي پروټین په نامه سره هم یادیږي. ورپسې راځو مایتوکندریا. مایتوکندریا یو د اساسي جوړښتونو څخه ده چې په حجره کې قرار لري، او د انرژي په تولید کې مهمه برخه اخلي، او دوی چې د خپل په جوړښت کې 90% فاسفولیپید لري، او مایتوکندریا کشتیمانند جوړښت لري. د دوی انرژي چې ده هغه د میټریکس په برخه، داخلي برخه چې ده د میټریکس په نامه سره یادیږي، چې دغه میټریکس برخه کې د دوی هغه کم انرژي چې ده تولیدیږي. همدارنګه دوی هم خارجي بهرني ممبرين، اوټر ممبرين یعنی بهرني پرده لري، او هم دننی پرده لري چې هغه د انر ممبرين په نامه سره یادیږي. او د دې کم داخل کې کوچني جوړښتونه وجود لري چې هغه د کریستیا په نامه سره یادیږي په میټریکس برخه کې. همدارنګه د مشوي مایتوکندریا چې د هغه هم انزایم ده، او هم کو انزایم لري، او انزایم چې د مشوي یو پروتیني مالیکولونه دي چې د کیمیاوي تعامل چې تکتیا لري پرته لدی چې خپل په تعامل کې مصرف سي، او کو انزایم چې دی یو غیر پروتیني مالیکول دی چې د انزایم سره ځای کار کوي ترڅو د کیمیاوي تعامل ترسره کولو لپاره مرسته کوي مرسته وکړي. دا اوس موږ اوسه د نن ورځې موضوع په اخري برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده د یو کاریوت او پرو کاریوت ترمنځ توپیر څه شي دی. دویمه پښتنه، حجروي غشا څه ډول خاصیت لري او په ترکیب کې څه شامل دي. او دریمه پوښتنه، د اندوپلازمیک ریټیکولم او مایتوکندریا دندې ولیکئ. ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پرې هلا چې ټول جوړ او غوښت من بیاست شرح لاست د ولسم ټولګي و دویم لوست. نن ورځ راځو د مندل کوم په اول سات کې کوم خبرې چې وي هغه موضوعات موږ نور هم مطالعه کوو. په تېر لوست کې مو یوازې دونه وویل چې مندل خپل مطالعاتو کې کومې نظریې وړاندې کړې وې، همدارنګه د هغه قوانین مو پیژندل چې څلور قوانین یې درلودل چې هر قانون یې خپل ځان ته د یو موضوع په اړه په تفصیلي ډول سره خبرې کړې وې، د یو خاصیت پر اساس باندې یا خپل مندل چې کوم تجربې کړې د هغه پر اساس باندې هغه قانون وړاندې کړی و.
چې د هغه د جملې څخه law of segregation و همدارنګ law of independent assortment و چې دا ټول څه کېدل د مندل په قوانینو کې راتل. درز جاسو دا کوم علیلونه چې د متقابل صفتونه یا علیلونه چې د بونت مربع ده دا ټول موضوعات چې کو تر بحث لاندې نیسو او زده کوي. از موږ استاد سي درس په ده اتمې صفه څخه تر ټول صفه پرې توه مو کړ. تاسو لمړی متقابل صفتونه یا علیل پیژنو. علیل مو په تیر لوستونو کې یاد کړ چې علیل چې دی هغه د دوو متقابل صفتونو څخه عبارت دی. مثال خبرې په مشنګو کې چې وه دوه رنګونه وه یا هم د دې خاصیت دانی چې وې پوشې چې وو یا ګونجي وو او یا هم صاف به وه، یعنی دوه صفتونه یې درلودل. چې دغه دوه صفتونه د دوو جینونو په واسطه څه کیږي؟ انتقالیږي. او دغه دوه صفتونه جوړه چې دته موږ څه شو یو جوړه علیل وایو او علیلونه وایو. چې مثال موږ وایو دوه متقابل صفتونه چې راس د یو خاصیت لپاره د یو صفت لپاره هغه د څه په نامه سره دیږي؟ د علیل په نامه سره دیږي. عموما علیل چې دی هغه مثال په ځینو کې موږ وایو دغه علیلونه چې دی یو پر بل باندې د خاصیتونو چې جلا اوسي. اوس مثال د دانی گنجوالی او صفوالی چې دی هغه د دانی پر رنگ باندې کوم د هغه سره موږ نسو مقایسه کولی، د هغه سره موږ علیل نسو ورته ویلی. اوس کچیر زشنه پر رنگ کې چې وو دوی یا شنه وي یا ژیړې وي، دوی دواړه علیل کېدلی سي. همدارنګ صاف او گنجی چې دی هغوی دواړه هم یو د بل څه کېدلی سي، علیل کېدلی سي. مګر شین رنگ او صاف دانی یو د بل علیل نسي کېدلی، ځکه چې یوې د یو صفت نمایندګي کوي او بل چې دی هغه د بل صفت نمایندګي کوي. دوی دوه جلا صفتونه دي، نو د دې پر اساس باندې موږ دوی دواړه علیل نسو ګڼلی. همدارنګ ژیړ رنګ او ګونجي دانی چې دی هغه هم موږ په علیل کې نسو راوستلی. علیل چې دی هغه یوازې د یو صفت دپاره، چې مثال د یو صفت دپاره دوه خاصیتونه، یو خاصیت دپاره دوه صفتونه راغلي اوسي، هغه څه دی عبارت د علیل څخه دی. چې مثال صاف او ګونجي او شنه او ژیړ چې دی دوی خپل په منځ کې موږ کولی سو چې ووایو یو د بل سره څه جوړ کړی دی؟ علیل یې جوړ کړی دی. تاسو ورپسې جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. جینوټایپ چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دوی چې دي ایف سي عواملو مجموعې څخه عبارت دی، یعنی په وګړي کې، په انسانانو کې چې کم یا په ژوندي موجوداتو کې کم د دوی جینیټیکي خاصیتونه چې دي چې د والدینو څخه و نوي نسل ته بل نسل ته لېږدول کېږي، د هغه څخه عبارت دی. په هغه کې ځینې کېدلی سي چې مثال دواړه غټ ای اوسي، یا کېدای سي یو غټ ای او یو کوچنی ای اوسي، یعنی په هغه کې غالب مغلوب دواړه خاصیتونه پکې راتلای سي. هغه څه دي یعنی د دې جینونه مشترشي چې کوم جینونه انتقال سي. مګر فینوټایپ چې دی هغه د ظاهري بڼې څخه عبارت دی، یعنی په کوم کس کې چې هغه ظاهري جوړښت ښکاره سوی هغه مشترش کار کوي. اوس که چیرې مثال ځینې کسان د فینوټایپ لالارې مثال ظاهري بڼه یو رقم اوسي، مثال دوه غبرګونی ورونه چې په چهره کې ورته اوسي، د دې جینوټایپ کېدای سي فرق ولري. یعنی یو یې کېدای سي خالص اوسي او یو هم چې اوسي ناخالص اوسي. همدارنګه که چیرې جینوټایپونه ورته اوسي، جینوټایپونه یو رقم اوسي، هغوی کېدای سي فینوټایپونه یو د بل څخه، یعنی چهره یو د بل څخه فرق ولري. دا چې سو جینوټایپ او فینوټایپ چې مثال یې موږ د هندي تور خوګ د کاس چې دی عموما دوه جینوټایپ لري، دوه جینونه لري چې یو یې تور او بل یې سپین دی. خو عموما دغه کوم نسل چې د دوی لاس راځي هغوی ټوله دغه تور رنګ لري، چې په دې سره موږ وایو د دوی جینونه چې دي هغه مطلب تور او سپین هغه رنګ چې دي هغه جینونه چې دي د جینوټایپ څخه بس کوي. مګر فینوټایپ چې دي هغه د دوی هغه ظاهري رنګ تور رنګ دی هغه مشترک ښکاره کوي. ورپسې راځو د جینوټایپ او فینوټایپ وروسته د پونټ مربع وایو، یا هم په دې کې دته موږ د جینیټیکي ضرب جدول هم ویلی. سو دا چې وو د لومړي ځل لپاره د یو بیولوژي پو چې د پونټ په نامه سره یادې دی، د هغه په واسطه یو اسانه طریقه لاس رامنځته شوه چې د هغه په واسطه دوی کولی سي د دغه جدول یا د پونټ د سکوئر په واسطه د نسلونه چې کې معلوم کړي. چې بیا وروسته دغه خپله دغه عملیه چې ده د پونټ په نامه سره یاد سوله. په دې کې چې دی مثال د عمودي چې دی هغه د یو والد او افقي ډول سره د بل والد خصوصیات پکښې کې راځي. عموما موږ وویل خصوصیات چې دی غالب او مغلوب په تورو باندې د الفبا په تورو سره ښودل کېږي، چې دا قوس چې دی جدول چې دی څلور مثال چوکاټه لري، چې په دا څلور چوکاټه کې دغه پورته د خاص څخه چې کوم خاصیتونه راځي هر توریې په هغه کوم چوکاټ داخل کې څه کیږي لیکل کیږي، او په افقي ډول سره هم چې وروسته په دغه داخل کې د دواړو جینونه دغه دواړو والدینو جینونه پکښې کې راځي، او په دې سره د دوی کوم خاصیتونه چې دي کوم خواص چې دي کوم صفتونه چې دي هغه څه کیږي ښکاره کیږي، چې آیا هغه به مثال که چیرې د سترګو رنګ په نظر کې ونیسو، مثال په پورتنی برخه کې نسواري رنګ ونیسو چې هغه کوچنی بیګانې اوسي، او په افقي ډول کې شین رنګ ونیسو چې هغه غټه بیده، میا زرغون رنګ ونیسو چې هغه څه شي ده هغه طبیعي سره وشي. اوس نو په دې کې غالبوالی او مغلوبوالی خو موږ ته ویل تیت رنګ چې دی هغه تر خام رنګ چې شي دی غالب دی، نو په دې کې چې کوم جینونه راځي په د هغو د نظر کې نیولو سره به موږ ته معلوم سي چې دغه کوم نسل چې رامنځته کېږي هغه به نسواري رنګ ولري او که سرګي زرغونې رنګ ولري. دا چې دی په کرنه او مالداري کې د دې څخه په زیاته اندازه استفاده کېږي. ورپسې راځو مونو هایبرید تزویج لپاره د پونټ مربع ګانې وایو. په دې کې مثالونه وایو. مونو هایبرید موږ وویل چې یو رګ چې اوسي چې مثال د یو صفت لرونکي اوسي، که چیرې زه یو دوه نباتات چې یو لوړ قد او یو هم ټیټ قد په نظر کې ونیسم، کله چې موږ د دوی لومړی نسل لاسته راوړو موږ به ووینو چې په لومړي نسل کې غټټي او کوچنیټي په څلورو سرو خانو کې راځي، ځکه چې په دې کې چې دی مثال د هغه ټي چې د کله سره دغه کېږي لوړ قد چې دی هغه غالب دی، نو لومړی نسل چې راځي هغه به څه سي لوړ قد ولري. کله چې دویم نسل رامنځته کړو دوی خپل په منځ کې سره القا کړو، په دا دویم نسل کې چې دی غټه ټي او کوچني ټي دواړه قرار لري. اوس نو په پورتنۍ برخه کې مثال په عمودي ډول او په افقي ډول چې کله موږ دغه دوه ټيګانې غټه ټي او کوچني ټي سره یوځای کوو، په پای کې چې کوم نسل موږ ته راسته راځي په هغه کې به مثال موږ ووینو چې یو به خالص غټې ټي اوسي د لوړ قد لرونکې، یو به نه خالص اوسي چې یوې غټې ټي به دوه دانې چې به یې هغه به یو غټې ټي یو کوچنی ټي چې دی نه خالص دی، یعنی هم دغه کوم کوچنی ټي چې دا کوچنی قد چې دی هغه پکښې کې مغلوب پاتې کېږي او لوړ قد پکښې کې راښکاره کېږي، او یو دانه به چې دی په دوی کې کوچنی قد خالص کوچنی ټي ټيګانې خالص راښکاره سي، چې د دې نسبت تناسب چې دی هغه موږ په داسې نسبت په داسې ډول سره کولای شو چې یو پر څلور برخه چې ده هغه خالص لوړ قد دی، دوه پر څلور چې دی هغه نه خالص لوړ قد لرونکی دی، او یو پر څلور چې دی هغه بل چې دی کوچنی خالص قد لرونکی دی، چې تناسب یې په داسې ډول سره دی چې یو دوه یو سره راځي. یعنی عموما موږ ته سي ویلی سو چې دا کوم فینوټایپ چې راښکاره کړی دی کوم په ظاهر ډول سره چې دی راښکاري دا خو یې جینوټایپ سو، په فینوټایپ کې به موږ ووایو چې درې پر څلور چې دی هغه به لوړ قد ولري او یو پر څلور چې دی هغه به ټیټ قد لرونکي واوسي. ورپسې دغه رقم که چیرې موږ نور مثالونه هم په نظر کې ونیسو موږ ته به د دې کومه موضوع چې د هغه ټوله څه سي روښانه سي. مثال که چیرې موږ د مونو هایبرید کراس کې د سترګو رنګ د انسانانو د سترګو رنګ په نظر کې ونیسو، یا همدارنګه د موږکانو تور رنګ او سپین رنګ په مثال که تور او سپین موږک کله موږ سره یوځای کړو موږ به لومړی نسل چې لاسته راوړو هغه به موږ ووینو چې هغه به ټوله تور رنګ لري، کله چې ځکه چې په هغه کې به مثال سپین رنګ چې دی هغه کوچنی ای ای ده او تور رنګ چې دی هغه دوی غټې ای ای ګانې دي، نو کله چې دی سره تزویج سي اول نسل چې راځي هغه به ټوله یو غټه ای یو کوچنی ای ولري، چې سپین رنګ چې دی مغلوب پکښې پاتې کېږي او تور رنګ پکښې کې غالب راوځي. کله چې دوی اف یو نسل موږ خپل په منځ کې سره تزویج کړو، اف دوه نسل چې کله لاسته راځي په هغه کې به موږ ووینو چې یو خالص غټه ای به اوسي، یعنی دواړه غټې ای ګانې به وي چې هغه به تور رنګ وي، دوه به چې یې ناخالص به وي، یعنی یو غټه ای یو کوچنی ای به خو هغوی رنګ به هم بیا فینوټایپ به چې یې تور رنګ وي مګر سپین رنګ به پکښې مغلوب، او عین حال کې کوم سپین رنګ چې مغلوب پاتې شوی هغه به هم راښکاره سي چې کوچنی ای ګانې خالص سپین به اوسي. دا و د مونو هایبرید تزویج په مثال موږ د پونټ مربع په طریقه سره چې په دې سره موږ کولای شو کم نسلونه چې دی هغه په صحیح ډول سره چی کو لاس راوړو. ورپسې راځو ډای هایبرید تزویج. وایي ډای هایبرید تزویج چې دی هغه د مونو هایبرید په نظر کې نیولو سره موږ دا مطالعه کوو چې ډای هایبرید کې چې به دی موږ مثال دوه خاصیتونه په یو ځای په نظر کې نیسو چې دا دواړو خاصیتونو کم دغه چې دی نسل چې دی دویم نسل یا لومړی نسل چی کو لاس راوړو. مثال د خبرې که چیرې موږ د مشنګو همې ګردوالي د صافو ګونجې جوړښتې او هم د دې رنګ چې ژیر او شین رنګ دی هغه په نظر کې ونیسو، په دې کې ګرد دانې چې دی هغه په آر سره او ژیر دا ژیر رنګ چې لري هغه په وای سره وښیو چې هم ګرد او ژیر آر وای راځي. همدارنګه د دې کوم مغلوب چې دی ګونجي دانې چې دی هغه په کوچني آر سره او شین رنګ چې دی هغه په کوچني وای سره وشي. په افیو نسل کې چې کله موږ دی خپل په مسکې سره تزویج کړو موږ به ووینو چې ټول ژیر رنګ به لري او څه شي به واوسي، صاف به واوسي، ګردې به واوسي، ګونجي به نه. یعنی په دې کې هغه ژیر رنګ او ګردې دانې چې دی پکښې کې غالب او پات سو دوه نور چې مغلوب پکښې پاتې کیږي. په دې کې په موږ یو تنه کله چې دغه لومړی نسل موږ خپل په منځ کې سره چی کو تزویج کو، لومړی نسل چې راځي هغه به ټوله غټ وای کوچنی وای غټ آر کوچنی آر اوسي. کله چې دوی موږ خپل په منځ کې سره تزویج کو نو موږ ته به چی لاس راکې یو تناسب. په دې کې به شپارس مثال امکانات لرو، شپارس فینوټایپ په کښې کې راته ښکاره کېږي چې په شپارسو کې به نه دانې چې دي هغه به ژیړې او صافې واوسي، درې دانې چې دي هغه به شنې او صافې واوسي، او دوه دانې چې دي درې دانې چې دي هغه به ژیړې ګونځې واوسي، او یوه دانه چې ده هغه به پکښې کې ګونځې او شنه واوسي. یعنی په دې کې موږ ته ټوله چیکي نسبت په لاس راکوي. یعنی ګردې او ژیړې دانې چې دي هغه به نه پر شپاره سي، یعنې د شپار څخه نه دانې، او ګردې او مثال شنې اول چې ژیړې دي خو نه پر شپاره سو، او که ګردې او شنې هغه درې پر شپارس، دغه کوم ګونجې ژیړې چې دي هغه هم درې پر شپارس، یوازې کوم ګونجې او شنې چې دي هغه به یو پر شپارس اوسي. چې په دې کې د دوی شین رنګ او ګونځېوالی چې دي دواړه به پکښې کې خالص اوسي. ورپسې د ډای هایبرید تزویج وروسته راځو ارثي صفتونه. ارثي صفتونه چې دي هغه د یو نسل څخه او بل نسل ته چې د کروموزومونو د پاسه کوم جینونه قرار لري د هغو په واسطه چې شي کېږي د مور پلار څخه د خپل نسل ته انتقالیږي، چې عموما په دې کې یو غالب او بل مغلوب دا کوم صفتونه چې انتقالیږي، یو غالب یو مغلوب پکښې پاتې کېږي. عموما د دې د لارې د دغه ارثي صفتونو د لارې ځینې وخت ناروغیانې هم چې شي کېږي انتقالېدلی سي. عموما چې دی موږ دغه ارثي ناروغیان چې دی د یو نسل څخه او بل نسل ته چې سوي پاتې سوي، چې دا عموما په اکس کروموزوم پورې اړه، ځکه چې اکس کروموزوم چې دی هغه د ډېرو خاصیتونو مثال د ډېرو صفتونو انتقالوونکی دی. که چیرې اکس کروموزوم د مور مثال مور یو ناروغي ولري چې هغه اکس کروموزوم کې قرار ولري که زوی ته ورسي، د پلار وای کروموزوم ورسي، نو کېدای سي چې هغه څه سي په هغه ناروغي باندې، مګر که چیرې لور ته اوسي په هغه کې د پلار اکس کروموزوم چې ورسي هغه بیا پر د کوم بل اکس چې دی هغه څه راځي غالب راځي، یعنی کوم ناروغي چې د هغه پکښې کې مغلوب پاتې کېږي. چې دا څه دي ارثي صفتونه دي چې ډېری دغه د البینیزم په نامه یو نه جوړېده، چې په هغه کې ماشومان چې ټوله سپین ورځې سپینې مخې سپین رنګ لري دغه ناروغي انتقالېږي. تاسو په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده جینوټایپ او فینوټایپ د مثال سره تعریف کړي. دویمه پوښتنه ده د پونټ مربع واضح کړي. او آخرنۍ پوښتنه ده ډای هایبرید څه ډول تزویج دی واضح کړي. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
فارسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
ده آزادی ملمه زمان ریاس نوری نیک هیلی و منی ده آزادی ملمه ده لڑی پا دی برخه که مو پا پاکستان که ده کوچیانو یو مشر ملمه کرده چه یوازنه هیلی ده افغانستان و پاکستان ده ولسونو تر من سول امن او ورور ولیده حاجی سید خان چې له څو لسیزو راهیسې د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی د کوچیانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وایي پلرونه پر افغانستان د پخواني شوروي د پوځي یرغل په مهال چې کله هلته ناکراري زیاته شوه پاکستان ته راوختي او بیا هیڅکله هم بیرته هلته نه دي تللي. نوموړی وایي اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوي د کوچیانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپل له حاجی صاحب سعید خان نو اوري. حاجی صاحب کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله که په پیل کې په خپل ځان د ازادي رادیو اوریدونکو ته ورو پیژنې اوس چیرې اوسئ څومره مالونه لري او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه مانم حاجی سعید خان کوچای ده او په کام احمد ما او موږ دلته په ګڼ شمېر کوچیانی یو څو کسان موږ د دغو نمایندګي کوو د کوچیانو ټولو کوچیانو.
څومره رمې لرئ او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځئ او د څړځایونو په ارتباط کې راته ووایئ.
موږ رمې تقریبا له سلو نه واخله تر پنځه سوه تر شپږ سوه پورې مالونه لرو. د مختلف کامونه دي موږ کې د مزوی کې لکه مزوی کې نور کامونه هم دي په دغه کوچیانو کې. اوړي کې موږ خېزو یخو سیمو ته لکه کاغان، ناران، داسې ضلع بډاګرام چوړ ورته وایي هغې علاقه ته او بعضې کورونه سوات خوا ته خېزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخوا ته دي، دې خوا د افغانستان خوا ته تاسو نه راخېژئ؟
دې خوا ته د وروس له جنګ مخکې ختل د موږ پلرونه. بیا چې کله د وروس جنګ شروع شو په افغانستان کې بد امنۍ شروع شوې لکه بمباری شروع شوې لږ نه شاته بیا نه در ختلي او دلته د کشمیر خوا ته لکه دغه یخې سیمې وې او په همدغو وړې بلته تلو او زه مې به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتګ کوو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په ژمي موسم کې به تاسو حتمن تللی پاکستان ته او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، په هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې. به زمۍ به چې سو نو د اوښو له لارې موږ به خپل سامانونه په اوښو کته د پاکستان دغه پېښور، چارسده، مردان تر دغه علاقې پورې او بعضې خلک هغه چې کورمې جنسۍ ټل پړه چینار تر کواټه پورې دغه علاقې پورې به زمې ته موږ راتلو. زمونږ پلرونه او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په مهال چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هېوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هېڅکله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بد امني وه او پوره امن نه و. دغه رمې او ګلې د خلکو ضایع کېدلې، چا څوک پاتې مو هغه خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېده. هغه موږ چې راغله بیا دغه سیمو کې ګرځېدلو.
تاسو د رمو وویلې، د اوښانو مو یادونه وکړله. کله چې داسې لرې مزلونه مو کول خو طبعا د بارونو د وړلو لپاره تاسو اوښانو ته ضرورت درلود، اوس هم اوښان ساتئ که نه؟
نه وروره، دغه کومې علاقې دي، کشمیر علاقې چې دي، کاغان، ناران، دا ډېرې سختې دي. په دغو کې کچرې، آسونه او خرونه د دغو له لارې موږ هغه خپل مشکلات او هغه خپل ضرورت رفع کوو.
معمولا ډېر رمه چې لري، یو کوچی څومره رمه لري او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولی شي د هغوی پالنه وکړي او که څنګه؟
همداسې ده، اوس یو سړی سل ماله لري او بل سړی اته سوه ماله لري. دې کې کومه غریبه طبقه چې ده، یو سړی اوس مطابق اته سوه ماله چې لري، نو بیا دغه غریبانو ته سل مالا یو نیم سل مالا دو سو مالا غو ته ورکي تر د اختر تر ټیمه ځکه دغه لار لا مونږ کې ستا له وسه یو بل سره په صحیح قیامت یې ورکي اختره پورې یو نیټه یې هغه یې ساتي او بعضې څلور پنځه سوه مالا دوی بیا په کومه ګڼه کورنۍ په خپل حساب یې زمي کې دي جب خرچه پې کوي لکه فصلونه ورته اخلي بوس ورداوي ورکوي اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي هغلته بس دوه سوه پنځه سوه یو رقم دي ځکه هغلته آزادې سیمې دي
یعنی په خپلو کې یو د بل لاس نیسي
بالکل یې نیسو بالکل ځکه دې کې مونږ کې چې هر سړی غریب شي یا ولویږي نو دغه زه شکریا ادا کوم له خپل قوم او کوچانو نه یو له بله چې مونږ کومک کوي ډېر کومک کوي تر اوسه پورې
کوم حالاتو کې یو څوک رمل لاس ورکوي یا لاس چې وویلې چې سړی ولویږي غریبیږي ولې علت یې معمولا څه وي
علت یې دمنه یو غټه رنځوري راشي انسان دا داسې غټه بیماري راشي یا بدبختانه په غمنې او بدی دښمني راشي داسې انسان دا خو په هر ملک کې فرج کې په یو انسان باندې خدای یو آفت راشي یا دې تندر راشي یا سیلابونه راشي نو په دغه سیالات کې بیا یو بل مونږ کوو یو ټولنه جوړ کوو بل سره کومک کوو
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود د زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوئ د کوچانو څومره شمیر څومره کسانو ته رسیږي
مسیرام خو هغه چې په هر قوم کې خپل خپل مشر مونږ لرو کنه ډېر څلوېښت مسیران دي بیا په دغه ټولو نمایندګي تقریبا مونږ څلور کسان کوو حاجي صاحب جان په نامو خان ولی په نامو د انار خان په نامو یو حاجي مخزامین نومیږي بس مونږ سرپرستی بیا د دغه خلکو دغه کسان کوي
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنه ته کوم خدمات سرته رسوي
هغه چې هر مشکل دی مونږ خو زده شي لکه د دغه وطن شناختي نه لرو چې چېرته د حکومت له خوا رکاوټ راشي د پاکستان حکومت له خوا نه کنه بیا مونږ مشرانو پورې ځان رسوو یا داسې بدبختانه څه لانجه راشي خپلو کې د دښمنۍ یا داسې یو غټه خبره راشي نو دغو جوی ته د مونږ کوچیان بیا خپل کار پرېږدي وغه ته ځان رسوي چې دا خبره مخې ته لاړه نه چې ورایساری کړي
هلته تاسو کوم اسناد لرئ آزادانه کولی شئ هغو ملبندونو ته ولاړ شئ یا څرځایونو ته چې تل بتلی
دا کوم خلک په وخت کې د ورس په وخت کې یا غنه مخ کې لکه د 1899 لو وخت ثبوت وس مونږ سره ستړي کوچانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکېنی بیا چې کله پاکستان آباد شو جوړ شو د بازارو د خرو غاړه کې کوم خلک وو د مونږ کوچان نو غو پاکستانی کارتونه جوړ کړي دي دا اوس هم او مونږ دغه شی په هغه وخت کې چا نه پېژانده چې کاټ یو پولیسي نیسي یو اسناد انسان هم لري بس دغه نه مونږ خلک لري و بیا چې کله دغه د افغانیانو کارټو سلسله شروع شو د کارټو رش جوړ شو نو د مونږ خلکو اکثریا دغه پیور کارټونه جوړ کړل د افغانیانو
د کارټونه مې چې جوړ کړي دي یعنی په هغه باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي
دا د سکه لیکل نه مخکم کولای شو دا کار نه و چې تا غوانه ته پاکستان نه منل متحد یا یونیسیار مونږ ته دا ډاډ به بار بار کاو چې د هر چا سره پیور کاټي نو هغه په زور د زبردستي په پاکستان کې نظر ول کیږي او خپل کار ته به دای چې څه خل غواړي هغه چې کوي شي تا کله مونږ دغه خبرو ښکار شو عام افغانان خو به تر تاسو ته معلوماته په ډیر ګڼ شمیر ونیول شو ډیپورت سنټرو ته لاړ حتی ماشومان ونیول شو او په دغه ښکار مونږ اوس کوچانم سوي او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانۍ زی هغه دی ونیول سی او هغه دی ډیپورت سنټر ته لاړ سی او هغه دی ډیپورت سی اوس دغه خبره سره مونږ ډیر سخت مخامخ شو ځکه چې مونږ خپل رمو سره په یو ځای گزاره نه شو کولای مونږ لښ په یو ځای شل په بل ځای پنځو ورځې بل ځای ځکه کوچیانی د مال لپاره ګرځو کنه او په دغه کې دا پالیسی نسته چې کوچای څوک دا او عام باجر څوک دا مرمم پاتې او کوچای ونیول سی تانی تلاړ سی جیل تلاړ سی ډیپورت سی نو موږ ډیر مشکل سره مخامخ شو او ډیرو خلکو په ډیر کم به مالونه خرڅ کړ یو سړی نن ټلیفون راته وک چې د ماش پک سو میګي وې دا نن نن خبره درته کوم. او شپږ سوه میږې مې خرڅې کړې په څلورو روپیو کې، ما ته یوه روپۍ میلاو شوه، یعنې درې روپۍ مې تاوان شوې. نو الله ګوا ده ډېرې په افسوسه خبرې وکړې، په کام کړخېلو او زما خپله طبیعت ډېر پرې خرابه شو په هغه سړي.
یعنې تاسو ته تر اوسه پاکستاني چارواکي د افغان کوچیانو په سترګه ګوري، سره له دې چې دېرش څلوېښت کاله مو په پاکستان کې تېر کړي؟
بالکل داسې ګوري. دغه پالیسی دغه بلتون هم نه درغلی چې دغه کوم افغانۍ ده او دا کوم افغانۍ ده. هغو دغه یوه پالیسی جوړه کړې ده چې افغانۍ پیدا کی او نیسي، په دې کې د کوچي او د کیموالا او د عام افغاني تمیز نشته. بس څوک په مخه ورشي او مغه نیسي، یا ډیپورټ سنټر ته ولي، یا روپۍ تر واخلي، یا ډیپورټ شي.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې تاسو سندونه لرئ چې له څومره کلونو راهیسې هلته پاکستان کې اوسېدلی یاست. څړځایونه معلوم دي، په اوړي کومو سیمو ته تللی، په ژمي کومو سیمو ته تللی. کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په تیره بیا چې تاسو دغه کوچان هلته ورسره ثبت وي؟
بالکل، د مونږ کوم هغه شي دي مثل دا حکومت سره ستا کورم ایجنسی کې زمونږ د اسناد لرو چې و دې یو سرکاري غر دا مونږ دا غر ټیکه کړی په 1390 کې 1350 کې. مثال په دشې په مخکینیو سندو کې مونږ هغه ته خپل ټیکس ورکړی او خپل وخان او رمی مل ته ساتلې دي. او د چې تاریخي اسناد د مونږ سره خو د شي جای نسته چې مونږ ورسو چې کوم جی ته ورسو. هغه وایي چې مونږ تا ډر لبره نه ده تر شپرانه پورې زه تللی ما. هغه وایي چې مونږ عجزه یې چیف کمشنر ته زه خپله تللی ما. هغه وایي مونږ عجزه یې یونیسیار ته زه خپله تللی ما. هغه وایي مونږ عجزه یې آرډر مونږ ته لپاسه ده. هغه لپاسه جای مونږ ته اوس معلومات نه کېږي چې هغه کومه دروازه ده او کوم جی ته مونږ لاړ شو.
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغسې ستونزې سره مخامخ دي که یوازې دا په سیمه پورې تړلې وي چې په تېره بیا د خیبر پښتونخوا په هغو سیمو کې چې هلته یو څه ناکراري زیاته وي، هلته یا هغه سیمې چې د پاکستاني چارواکو تر کنټرول لاندې دي، هلته دغه کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي؟ او که په ټوله کې
د پاکستان څلور صوبې دي، په څلور صوبو کې او خصوصا د پنجاب صوبې کې خو ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو. رمی پاتې شوې، دوی ونیول شو، دوی ډیپورټ شو. او دغه رمی لکه لنګې میږي، بیا د بیدې ماتې بلار بې میږي په ډېر کم ریټ کسبانو ته ورکړي او په ډېر کم ریټ یې په یو کال په دوو کلو په قرضې ورکړې. دلته بعضې خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي هغو ته یې بدلې کړې او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس له هغه سیمو ووتل. څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا خواته ووتل.
د تاسو کوچانو او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته ده چې هغوی تاسو سره هم ژبې نه وي، یعنی ډېر د افغانستان سره تړلي نوی، هغه سره تاسو په اړیکه کې یاست؟
بالکل، دا چې خلک سره نیم دي کشمیر کوچان دي، کشمیری ماجر ورته وای، لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي، او نیم ګوجر ورته وای، د کاغان، ناران، د سواتو، د دغو علاقو ګوجر دي، کوچان دي. د وسره مونږ ډیر ژوندۍ اړیکه لرو، مړې ژوندۍ وسره لرو، راس او درس وسره لرو، یو لبل خواخوږي وسره لرو. ځکه چې مونږ د دوی دغه رسم رواج دندم یو ده.
په دغه حالت کې چې تاسو له دغه ستونزو سره مخامخ یاست، هغوی خو به له ورته ستونزې سره نه مخ؟
نه نه، هغه ځکه نه دي چې هغه خپلې مینې لري، خپلې انتیل لري. هغه په ټیټ لیول کوچان دي، هغو چا سل مالی دي، چا دوه سوه دي، چا پنځوس دي. ځکه هغه داسې دي لکه یو استاذ پورې چې شاګرد دي، داسې کوچان دي.
بیا هغوی په دغسې حالاتو کې تاسو سره کومه مرسته کولی شي؟
کولی شي. هغه چې مونږ باندې ډېره سخته یې، مونږ په بعضې خلکو راشي، هغه وایي چې د تا رمه د ما رمې ته را ګډه کړه، ته ځان یې وخوا کړه او د تا مال به څو ورځو پورې زه حفاظت وکړم. لکه خواخوږي را سره څرګنده کړي، افسوس را سره وکړي. نور هغه خلک هم بېوسه دي، کوچۍ خو هر چېرته داسې کام ده چې دا له حکومت ته لرې دي، له سیاست ته لرې خلک دي. په دغه خبرو هغه خلک هم نه پوهېږي، خو مونږ سره خپله خواخوږي څرګنده کړي، بس هغه هم راځي را سره وښيي.
حاجي صاحب، دغه کوچاني ژوند سره ډېر خلک آشنا نه دي، که داسې په لنډه راته ووایي چې ستاسو دغه ورځنی ژوند څه ډول دی؟
دغه خبره ضروره چار سړی پاغه خپل ځکه خوشاله وو چې مونږ د خیمه ژوند د مونږ ژوندۍ د کېدې د تر اوسه پورې دا له 500 کلونه واخله تر نن پورې د مونږ هغه کېدې په بنگلا نه د بدل ځکه بنگلا کوچیتوب سره نه چې ګرځي د مونږ سره خپل خیمه کېدې ګرځي کنه مونږ د خپل ژوند کې خوشاله خو دا خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پریږدي بس د سیاست ښکارته وي اوس په دغه موږ تفسوس درېږي
دغه کېږدې کې مو کوم بدلون راغلی دی یعنی دغه نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفونونه راغلي دي کمپیوټر راغلی دی او ځینې نور د نوي ټکنالوژۍ آیا دا هم کېږدې ته ننوستلې دي کنه
بالکل اوس شمسیان راغلي دي بیټریانې دي سہولتونه زیات شوي دي او منګ خپل الکان په سکولونو کې چولې باز غټو کورونو په مدرسو کې ما چولې نو په دغه ځای خلکو ته سہولت په دغه رسیدلې د صحیح خبره ده
یعنی ټلویزیون نه لري
نه 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 ټلویزیون کار نه کوي نه لرو دا کوچی کې دا ډېر دی عیب خبره ده
تاسو ویل چې خونځو کې مو هم خپل اولادونه شامل کړی دي کله چې خونځي ته زی تاسو دغه رمی څوک پیایي
دا د شي اوس یو کور کې لس فاميلي 15 فاميلي نیم کور پاتې شي په اریپور منچرا پنډي پېښور په سیمو کې لکه پنګيري پاتې شي او د ابډاګان پاتې شي د ماشومان سکولونو ته زی او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپل رمو سره غرونو ته وخیږي هلته غرونو کې ډېر ښه سہولتونه دي ډېر ښایسته بندونه دي بغو کې پیای په خپل خلو شپانې را سره مزدوران یي بعضي خلک خپل پیای بعضي په مزدورانو پیای
تاسو شپانه هم لرې شپانه څوک دي
کوچان دي کوچان دي و دې کې کوم غریب خلک قرضداري خلک خدا خو کوم در هر قسم خلک دي کنه کوم د مزدوري مستحق خلک شي هغه بیا مزدوري کوي هغه شپانی کوي ما هم سره رمیته ای
کله چې لوی سیمه بل سیمه ته ځي یعنی دا مو لمخ کې پاتې لوی چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پاتې کیږي
دا موږ ته اندازه لګیږي چې کاغه نره نره کته سودیر سیزن موږ ته معلومات دي باج وخت موږ منشره کې میاست یو نیم تیر کو د سی فصلو سیزن موږ ته معلومي بیا چې هغه فصل ختم شي اریپور تر کته سو چاریکا سور تا وای ټیکسلا په دغه علاقې کې بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دې په تیجن خو ته لاړ شي څوک دې په خور ثوابي مردان خو ته لاړ شي نو ادیار سړی هغه خپل خو چې کوم خو کې شناختي موږ علاقې ته لاړ شي بیا چې پسرلای شي څوک د هریپور ډیم تر شي تربیلا ډیم کې دلته شپتلی کری خپل رمی کې سری او بعضی خلک د عمل ته پسلون ورته اخلي نو هغه خپل گزاره چې دوی په کوم ځکه کېږي هغه کې وکی نو د بسلی په ټیم کې بیا د دوی یو لبل خبري دوی ته د هرې میاشتې معلوماتي د هرې ورځې بیا موږ په خپل سیزن په خپل تاریخ بیرته یل بندو تراوان سو زو په مخه
خپل د آیت مو په څه ډول ترلاسه کوي د شیدو مستو د پلورلو لارې او که په دغه جریان کې چلی وزینه بل ځای ته ځي هلته مثلا کوم پسه خرڅوي میګا وزا
منکو شیدې او مستو کورت غړي د خپل کو په خپل استعمال او د خرڅ کار نه کو او نور منګ چې باج خلک کسانې ډيري یا په دغه کوچانو کې نیم کوچانی میګي نه لري د نر نران لري واخلي دا اختر ته ساتو براکو ته قربانوي کې بیا خرڅو او همدغه کوچانم دغه دی چې 200 میګي 200 میګي لنګي نو سلو کې دي کې یو نران لري نن سبا د مال قیامت یو حد ته رسیدلې نو دا ډی ربای کوي هر کوچای 500 لک یو کروڑ په کال کې د خپل مال خرڅي صرف د قرباني مال نو د مغې لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکې
د رسم او رواجونه مو په څه ډول دي کله چې مثلا لور مو پیغلتوب تر سي یو غوړی واده کوي او زوی ته واده وکي رسم څه ډول دی
نو دا د موږ چې کوم نن نه 200 کال مخکې د موږ رواجونه او سل کال مخکې رواجم دا اغه جرګه ورولو لیزار خلک سپنګيري ورولو د لور پلار ته په ډېر احترام او په جزي په سوال هغه ته موږ منت کوو چې تا ته موږ د خیخي د دوستۍ د خپلوي زکیږي او ته یو ښه سړی او ځان سره د موږ هم څنګه بولو موږ سره خیخي وکاله د لارې خیخي کوو او بیا واده لګ موده چې وځي نو بیا هغه واده کارم چې جوړ شي بس واده په مغه ششم کوو
دغه رسم رواج مو څه ډول دی د لور پلار ته تاسو رمی ورکوي پیسې ورکوي پیسہ به معمولا تاسو دومره ډیر نه استعمالوي کڅنګ
نه په دغه وخت کار کې خپښتنه جو کړو ډیر بدلون راغلی دا نن ما خو نه یادېږي سل دوست وکاله مخکې به چې چا خېخي وکړه هغه وخت کې روپی نه وي په مقابل کې به میږي ورکولې او چا سره به شي روپی وي روپی به ورکولې اوس صرف روپی ورکي آن دې روپی ورکړم اوس بند سوا یا کم سوا ځکه خلق لجن ډیر خبر سو دغه جای ناروا بولی دغه ته مونږ ولور وای د خور او جلور روپی اوس مونږه شاري چا وڅ کیږي هغه خو بیخي نه اخلي او بعضی بعضی چې اخلیم دومره روپی واخلي چې هغه خپل لور ته سامان ته وکی او هغه سامان سره خپل کور جگہ کی د خسر کور خواته نو اوس دغه چې کارونه نسته
دغه تاسو چې لیوي سیمه بل سیمه ته ځي روغتیاي خدمات څه ډول ترلاسه کوي هغه سیمو کلینیکونو ته لاسرسي لري روغتونونو ته
بالکل وروره مونږه د خدای شان دا وز اول زخپل ال اسلام اباد واخل ال کاغان نارام پوری 15 ډیر سکالا په پوت للیما وراغلیما د ار کلی خلک د ار بازار کې هسپتال د ار جای معلومات راته شاباز سړی ته معلومات نه مریض پیدا شي منګ دا یو مری سره دوه درې زو او هغه ته معلومات دې هسپتال بس هغه هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې زندي هسپتال یې هغه ته موږ مریضولو
وړیا درملنه کیږي او که پیسې هم ورکوي
نو دا ایمرجنسی مریض سی بیا شخصي هسپتال ته ولو هغه بیا روپی ورکوي روپی اخلي او دواندار مریض سی بیا سرکاري هسپتال ته بوزو بیا درملنه سپیشل جام پاکستانی دا چې بیا موږ سره مې هسپتال کې دا سیستم نشته چې تا غوانه کو پاکستان ہے
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده لدی سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوې دي د افغانانو په نوم باندې مونیسی او افغانستان ته مو ریپورت کوي په ټوله کې دغه وضعیت څه ډول ګوري آیا کچېره هم دغه اړیکې هم داسې کړکېچنې وي او یا لدین نور هم کړکې چې نشي فکر کوي د تاسو ژوند به محل ته ډیر تریخ شي
موږ ژوند تریخ نه تریخ شوی دا ډیر خدای ګواه ده موږ په دغه کې نو د پاکستان عوام او موږ دا خبره نه ساو افغانستان او پاکستان موږ دا ټول یو کور بالو بوله دا عوام موږ سره د شیول کدی وی مور او دیو پلار زمن کوم د غلط و شروع سو موږ ډیر خلک ونیول سو ما خدای ذکر تا ته مخکې مون او ک ډیپورت سو جیلونو کې دی جیلونو ته لاړ دی باځه وخت دی ډیر روپی په بدله کې دوی را خلاصي نو دغه سخت سرګردانی سره موږ مخامخ شوی نو د موږ غږ له وسه د سې جای نسته چې هغه د موږ غږ اوریدلې او د موږ په باره کې هغه خلکو څه سپارش کړی نو موږ چې چاته وای هغه وای ز پالیسی د ټول افغان لپاره یو ده موږ ورته وای موږ کوچانی موږ د پاکستان له جوړېدو نه مخکې به زموږ دلته راتلو وړی به هغه چتلو بیا هم چې تاسو افغانان بولئ ښه د افغانان موږ هرې اوسره 500 200 300 میږي دي نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي دې لپاره داسې یو قانون جوړېدل پکار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای موږ خپل رمې له ځان سره اړولې وای تللي وای او یا دلته موږ لپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې موږ په دغه خپل رمې د موږ د کوچي سړي خو په رمې زړه نه کېږي د خرڅولو خو ډېره سخته مجبوري راغله نو مجبوره چې خپل رمې به خرڅوو خو هغه خرڅ وخت هم څوک نه پرېږدي وروره داسې یو وخت راغی
هغوی چې نیول شوي تاسو ویلې افغانستان ته ډیپور شوي ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچیانو ژوند څه ډول دی دلته خو هم دې خوا کې هم وچکالي ده ډېرې سیمې هغه څړځایونه چې پخوا به کوچیان ورتلل هغه هم محدود شوي دي
بالکل اوس هغه کوچیان لکه هغه کوچیان نسته چې پلار نیکه به بلد و موږ دغوی نومونه پاتې دي زارجا تور چیر د اوښانو له لارې بتله هغه مالونه خو افغانستان ته نه ورسره پرېږدي دوی ډیپورټ کړو مال نسته بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورټ شو کې کندهار له لارې لاړ کندهار په سیمو کې دي کدی تورخم په لارې لاړ کابل او د رنګرهار په سیمو کې دي ابي ځوان تیری پراته دي په یو ځای باندې
یعنی هغه هم بیرته غواړي چې راشي ځکه چې ګرما ورسره نه کوچي بلته څه کوي په افغانستان کې
دا حقیقت خبره ده چې موږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونو د اپیل ده چې موږ غرونو کې ازادي په پاسه مزاد ځوان تیر کوو او دلته مزاد ځوان تیر کوو خو داسې یو وخت راغلی چې اړ خوا ته حکومتونه نن سبا سوچ نه کوي، بس دوی خپل د جنگ پالات کی او غایو کارته سوچي او عوام ته سوچ نه. د دغه دواړو جنگ له کابل عوام ته ډیر سخت تاوان ورسید او ډیر پریشانی سره خلک مخامخ ضروره.
حاجی صاحب ورسته خبره مو وکي، څه غواړي له چارواکو، له پاکستانی چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو، هغه څه کولای شي؟ د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري، څه غوښتنه لري؟
غوښتنه خو د مونږ آواز وړکای دار چیرته نه رسیږي، خو د مونږ آواز دی اعلی، د دوی غوږو ته غټ آواز ورسی. د دواړو ملکو امن غواړو، ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا ورور د زړه له کومې وایم چې ډېر یو ښه وخت یې تیر کړی او ډېر چې دوی جدا کېږي دوی ډېر افسوس یې زاروي. نو چې امن راشي لکه پخوانه چې د مونږ کوچیانو عام عوام سخل تګ را تکاو، نو مونږ خو اپیل دغه د غوښتنم دغه خبره ده.
حاجی صاحب سید خان کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ.